دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم لري پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو سنځرانه یوسف سیم تاسو خبرونه اوري د بی پولی رپورت ورکونکو سازمان آر ایس ایف په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر سنیو او خبریالانو باندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه خولې او ویلې دي چې رسنیو ته د طالبانو په لارښوونو کې په ځانګړي ډول خزینه خبریالانی په نښه شوې دي. د بی پولی رپورت ورکونکو سازمان د چهارشنبې د ورځې نه وخته په رپورت کې ویلي چې دغه سازمان د دغو لارښوونو له امله چې د خزینه خبریالانو د جامو غوړو رسنیو ته د خزو لاسرسي او د طالبانو د چارواکو د فلم او عکس اخیستلو په ګډون مخ په زیاتېدونکو ډول محدودیتونه پکې شامل دي په جوړه اندېښمن شوې دي. آر ایس ایف په دغه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو لړۍ شدت موندلې او په ځانګړي ډول پکې رسنیو ته د خزو لاسرسي که خبریالان دي اوریدونکو او یا هم لیدونکو دي په نښه شوې دي. د بی پولی رپورت ورکونکو سازمان ویلی چې د روان وزرا سلریشتم کال د فروری د میاشتې راهیسې یو لړ لارښوونې صادرې شوې چې دا کړنې پکې په واضح ډول څرګندېږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت عمومي ریاست وایي چې د غیر ریاست په تیرو نږدې دوه میاشتو کې خلکو ته د پاسپورتونو د ویشلو له درکه یو میلیارد او اته سوه څلور څلوېښت میلیونه چې نږدې وویشت میلیونه ډالر کېږي عاید ترلاسه کړی دی. د پاسپورت ریاست ویلي د پاسپورټونو د ویش لړۍ په دوام د هیوادوالو غوښتنو ته د رسیدنې په برخه کې په سباندې یو میاشت موده کې درې سوه څلرویشت زره پاسپورټونه ویشلي دي. په افغانستان کې پاسپورت ته د خلکو د خورا زیاتې اړتیا له امله د نوي پاسپورت ترلاسه کول به میاشتو میاشتو وخت ته اړتیا لري. په کابل او ولایتونو کې په زرګونو کسان شته چې له یو کال نه د زیاتې مودې راهیسې د پاسپورت ریاست کې په انلاین باندې نوملیکنه کړې خو تر اوسه هم خپل نوبت ته انتظار وباسي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دریو اونیو کې په افغانستان کې د سختو اورښتونو او واورو له امله لږ تر لږه شپېته تنه مړه شوي دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس ملا جنان سایق په ویډیوي پیغام کې ویلي چې د جنوري له شلمې نیټې راهیسې په هیواد کې د واورې او بارانونو له امله شپېته تنه شهیدان دریش نور ټپیان دي او یو زر شپږ سوه پنځه څلوېښت کورونه په بشپړه یا جزوي توګه ویجاړ شوي. په هرات ولایت کې هم سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 250 کورونه تخریب او سلګونه جربه کرنیز ځمکو ته زیان غوښته دي. د هالند شهزادګۍ مارګریټ پرون افغان فعالې لیلا حیدری ته د افغان جنو په روزنه کې د هغې د نه ستړي کېدونکي کار له امله د ګیزن مډال ورکو. دا جایزه د 1900 او یا اتیام کال راهیسې هر کال وتل وګړو او یا سازمانونو ته ورکول کیږي. اغلی لیلا حیدری ویل هغه د ویار احساس کوي چې دا معتبر مډال ترلاسه کړي. دا د هغه اتلانو یا تازه کوي چې د دیموکراسۍ لپاره خپل ژوند قرباني کړي. چین د پنځمبه په ورځ د امریکا د استازو په جرګه کې هغه قانوني لایحه منځوري دل وغندل چې لمخې له ټیک ټاک څخه غوښتل شوی چې خپل چینایي مالک نه ځان جلا کړي کنه په امریکا کې به بندیز ور باندې ولګيږي. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زین اوري.
د چین مقاماتو پر واشنگتن انتقاد کړی چې په دې کار سره د غلو ذهنیت تعقیبوي او خبرداري ورکړي چې په بهر کې د خپل شرکتونو د ګټو د خوندي کولو لپاره به ټول لازم ګامونه پورته کړي. د چین د بایټ ډانس شرکت د نړیوال شهرت لرونکو لنډ ویډیوګانو د اپلیکیشن د لویدي سیبادونه اندېښمن کړي دي. پر ټیک ټاک تور دی چې د بیجنګ د کمونست ګوند لخوا په نړۍ کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو لپاره کارول کیږي. د متحده ایالاتونو د کانګرس د اساسو مجلس د چهارشنبه په ورځ په غوڅ اکثریت یو لایحه تصویب کړه چې لمخې د ټیک ټاک اپلیکیشن باید د خپل چینایي مالک څخه جلا شي او کننو په متحده ایالاتونو کې به کارول منع شي.
خبرونو ته ادامه ورکو. د متحده ایالاتو یو ځانګړي استازي د چهارشنبه په ورځ د پاناما څخه وغوښتل چې ایراني کښتۍ ته اجازه ورنکړي چې د دوی تر بیرغ لاندې فعالیتونه وکړي. دغه کار ایران ته د دې امکان برابروي چې د واشنگتن لخوا د لګل شو اقتصادي بندیزونو نه ځان وژغوري. د مرکزي امریکا کوچنی هیواد پاناما د هغه هیوادونو په سر کې راځي چې د نورو هیوادونو شرکتونو ته اجازه ورکوي چې خپلې بیړۍ د دوی تر بیرغ لاندې وچلي. یو شمیر شرکتونه د لوړو فیسونو او نظارت نه د خلاصون په خاطر خپلې بیړۍ په نورو هیوادونو کې رجستر کوي. د ایران لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي مرستیال ابراهیم پیلی ویل ایران او د ایران همکاران هڅه کوي چې د پاناما لاري د بندیزونو ځان وژغوري. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF استازي په هم دي اونې کې په دې غږیږي چې آیا پاکستان د 1.1 میلیارد ډالر مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره شرایط پر ځای کړی او کنه. پاکستانی چارواکو ویلي چې دا خبرې به په اسلام آباد کې پیل شي او وبه کتل شي چې آیا پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر له جملې نه چې د عمران خان په حکومت کې پر موافقه شوی و د پاتې 1.1 میلیارد ډالر ترلاسه کولو لپاره شرطونه پوره کړی دي او کنه. د شهباز شریف سلاکارانو داسې سرګندونی هم کړی چې خای د حکومت د پیسو نړیوال وجهي صندوق څخه د 8 میلیارد ډالر نور پور هم وغواړي. کترمنو اوریدونکو ته
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د کانو او پټرولیم وزارت وایي چې په څلورو حوزو کې د نفتو د نورو زیرمو د سروې چارې بشپړې شوې چې د دغه څلورو حوزو لړلې په نیویل مریض کال کې به یو حوزه کې عملی اقدامات وشي. اوس مهال د عمودي سین په نفتی حوزه کې د تیلو له څاګانو نه په ورځ کې 1350 ټنه تیل ایستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زمونږ د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د کانو او پټرولیم وزارت د افغانستان په شمال، جنوب، جنوب ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د نفتو د نوو څلور زیرمو د سروې د بشپړېدو خبر ورکړی. دغه وزارت وایي همایون افغان ملي تلویزیون ته ویلي چې په دې لمریز کال کې به دغه حوزو څخه په یو حوزه باندې عملی کار پیل شي.
چهار حوزې نفتی بر فلم کې سروې تثبیت شوه در کشور داریم. حوزه افغان تاجکس که اون در شمال کشور در ولایت های تخار، قندوز و مزار شریف و بخشی از سمنگان واقعیت دارد. حوزه نفتی کتواز که در ولایت های پکتیا و پکتیکا و خوست واقعیت دارد. البته این حوزه در بودجه مالی سال آینده انشاءالله در نظر گرفته شده است. امیدوارم سن که منظور شود.
هغه ویل چې د نفتو دو نورې حوزې د هلمند په ولایت او د هرات په ولایت کې موقعیت لري. افغانستان اوس مهال د شمال د امود سیندیزی حوزې څخه د تیلو د سلو یو تړون د یو چینی شرکت سره لاسلیک کړی چې اوس مهال له دغې ساحې هره ورځ تر 1350 ټنو پورې خام تیل ایستل کیږي. خو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایان د معلوماتو له مخې د روان 2040 کال تر پایه به د دغې ساحې څخه د تیلو د ایستلو اندازه په ورځ کې 3000 ټنو ته لوړی شي.
تا پایان 2024 داریم وی است که 23 حلقه چهار در نقاط مختلف حوزه مودری ها حفاری و فعال شود تا باشد سطح استخراج ما از 2000 الى 3000 تن برسد.
د طالبانو د حکومت د کانو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې د امو سیندیزی نیپتی حوزه کې د افغانستان په شمال کې سرپل، جوزجان او پاریب ولایتونه موقعیت لري چې اوس مهال په کشکری بلاک کې 15 ساګانې، په انګور بلاک کې 6 ساګانې او په اکدریا کې 3 ساګانې پالې دي چې د نفتو ورځنی استخراج 1500 ټنو ته رسیږي. اوس مهال د سل شوو نفتو تصفیه د افغانستان په دنده کې د خصوصي سکتور لخوا ترسره کیږي. همایون افغان وایي چې د روان 2023 کال تر پایه پورې په کاشکری کې 2 ساګانې، په زمرد سای کې 8 ساګانې، په بازار کمی کې 1 سا او په اک دریا کې به 2 ساګانې وکیندل شي چې په دې سره به د پالو ساګانو شمیر وسلوي ته لوړ شي او ورځنی استخراج به 3000 ټنو ته ورسیږي. طالبانو د حکومت د کانو او پټرولیم وزارت د تیر 2023 کال د جنوري په 15 د امو د سیندیزی حوزې د نفتو د ایستلو یو تړون د یو چینایي شرکت سره لاسلیک کړی چې له مخې د CPEIC چینایي شرکت مکلف دی چې لومړی کال کې 150 میلیون ډالر او په راتلونکو درې کلونو کې د دې ساحې په استخراج کې 540 میلیون ډالر پانګونه وکړي. په افغانستان کې وخت طالبانو د بیا رسیدو وروسته د 540 میلیون ډالر د پانګونې تړون د یو چینی شرکت سره د طالبانو د حکومت لومړنی تړون دی. طالبانو حکومت په تیرو سو باندې دوه کلونو کې د دوه چینی شرکتونو په ګډون د سو بهرنیو هیوادو د شرکتونو سره شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت د مختلفو کانونو د سره برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې لکه څومره چې تمه کېده تر اوسه د چین په ګډون په افغانستان کې بهرنیو شرکتونو زیاته پانګونه نه ده کړې. دا کارپوهان د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندل په دغه هیواد کې د بهرنۍ پانګونې په برخه کې د یو لوی خنډ په توګه ګوري. طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، خو تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ کوم هیواد یا نړیوال سازمان لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سوابو اووش پیتا شانل که او ریده لیشه. لما التیامو ده تل پشان مننه.
ده بیپولی خبریالان و سازمان ویچی پا افغانستان که ده رسانه زپلو او پرخزینه خبریالان و محدودیتون و شدت مندله ده. ده سازمان ده طالبان لخوا پر رسانه او خبریالان و ده محدودیتون و پزیاتی دو اندیخنه خودله او ویلیدی چی پا ده محدودیتون و خزینه خبریالان تر دیره نخشی بیدی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې پر میرمنو او نجونو په لګیدلو محدودیتونو اندېښنه ښودلې ده.
د بی پولو خبریالانو سازمان چهارشنبه ناوخته په یو راپور کې ویلي چې دغه سازمان د طالبانو په هغو اقداماتو چې د ښځینه خبریالانو جامع غږیزو رسنیو ته د ښځو لاسرسی او د طالبانو د چارواکو د فلم او عکس اخیستلو په ګډون مخ په زیاتیدونکي محدودیتونه پکې شامل دي ژور اندېښنه لري. دغه سازمان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغو سپارښتنو ته چې په رسنیو کې دي یوازې د ښځو سترګې ښکاره کیږي ویلي چې یاد وزارت رسنیو ته خبرداری ورکړی که دا حکم عملي نه کړي په رسنیو کې به د ښځو په کار بشپړ بندیز ولګیږي.
په داسې وخت کې چې خبریالان له وړاندې له سختو ځپونکو اقداماتو سره مخ دي، سانسور په خپله د ځان سانسور نوي سیمه ییز محدودیتونه چې کېدای شي د هیواد نورو برخو ته هم وغځیږي. په ملي کچه محدودیتونه د افغانستان د رسنیو اوږدمهاله لید نور هم ویجاړوي.
آر اس اف وایي په کندهار کې طالبانو والی په غونډو کې د فلم او عکس په اخیستلو بندیز لګولی او په خوص ولایت کې د طالبانو امنیه قمندان د ښځو لخوا راډیو او تلویزیون ته پر تلیفون کولو بندیز لګولی.
افغان خبریالان د ملت غږ ده، بالخصوص افغان خزینه خبریالانو باندې چې په اوسنی حکومت کې کوم بندیزونه دي واقعا موږ په دې باندې ډیر زیات ناراحته یو، ځکه چې یو خبریال د یو ملت د ټولنې غږ ده. نو په افغانستان کې د ټولنې پر غږ باندې بندیز لګول شوی ده،
خاصه توګه هغه خزینه خبریالان چې د یو ویډیو او کلپ د اخیستلو په خاطر بهر وزي له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي او ډیرې قربانۍ ورکوي. نو د ما غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت نه دا ده چې په خپله تګلاره کې بدلون راولي.
د بې پولو خبریالانو سازمان د طالبانو په مشر ملا هبت الله خونزاده غږ کوي چې پر خبریالانو او رسنیو لګیدلي محدودیتونه چې یاد سازمان ویجاړوونکي او ځپونکي بولي پای ته ورسوي. یاد سازمان په داسې حال کې دغه اندېښنې څرګندوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په نړۍ کې روانې جګړې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د میرمنو او نجونو لپاره ویجاړوونکي دي.
په ټوله نړۍ کې د میرمنو حقونه تر برید لاندې دي، مدني فعالیتونو ساحه محدوده سوي او د میرمنو د حقونو مدافعین د عدالت په اړه د غږ اوچتولو پر مهال تاوتریخجنو تهدیدونو سره مخ دي. افغانستان یې تر ټولو بد مثال دی. میرمنې او نجونې تر ډېره له تعلیمي سیستم او په عام ژوند کې له ډېرو فعالیتونو منع سوي دي. دا وضعیت خطرناک او د زغم وړ نه دی.
نړۍ که څه هم پر افغان میرمن او انجونو په لګیدلو محدودیتونو توند انتقاد کوي، خو طالبان وایي چې هغوی د شریعت په رڼا کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي او دا د افغانستان کورني مسایل بولي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې ټاکنیز کمپاین تود شوی، دواړه ولسمشر جو بایدن او د هغه احتمالي سیال ډونالډ ټرمپ ژمنه کوي چې د چین په اړه به سخت دریځ غوره کړي. خدا چې په چین کې خلک د دې په اړه څنګه احساس کوي؟ د امریکا غا خبريال بل ګالو د بیجنګ له اوسیدونکو سره غږیدل او د دواړو کاندیدانو په اړه یې ترینه پوښتنې کړې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو نشتې کې دوه سره د امریکا او چین اړیکې ممکنه تر دې هم ترنګلې شي. دا چې ترنګلتیا به سوي، امریکا غږ د چینایانو د دریس معلومولو لپاره بیجنګ کې د خلکو نظر پوښتلې. دا لومړی ځل دی چې امریکا غږ ته په څلورو کلونو کې چین ته د سفر اجازه ورکړل شوه، ځکه د کرونا د وبا د محدودیتونو او د متحده ایالاتو او چین د خرابو اړیکو له کبله ویزا نه ورکول کېده. امریکا غږ د بیجنګ د اوسیدونکو له پوښتل چې دوی د جو بایدن او ډونالډ ټرمپ په اړه څه فکر کوي.
زه د خپل هیواد په اړه فکر کوم، څوک چې هم وټاکل شي هغه به زموږ لپاره ښه نه وي.
د یو عادي چینایي زده کوونکي په توګه زه ټرمپ ته ترجیح ورکوم، که هر څه دی خو د خپل هیواد د ښېګڼې لپاره کار کوي.
د ټرمپ د چین پالیسی د وړاندوینې ورنوا، ځکه کله به هغه په چین سخت انتقادونه کول او کله به بیا شخصي ډیپلوماسي په مخ وړه.
تاسو پوهیږئ د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ ډیر تشنج موجود وو او اوس دا د مینې جشن دی.
دلته په چین کې ټرمپ یو مستعار نوم لري. دا نوم د ملت جوړونکي ملګری دی. دا په دې معنی ده چې ټرمپ په حقیقت کې د متحده ایالاتو نړیوال انزور ته په زیان رسولو سره د چین سره مرسته کوي.
دا
په زړه پورې ده. ډېر څه چې هغه په یو ډول کوي په حقیقت کې د چین له ګټو سره سمون لري.
هغه خورا نیغه خبره کوي او کله ناکله هغه کارونه په داسې طریقه کوي چې ښایي د چین سره مرسته وکړي.
ټرمپ د چین د صادراتو په برخه کې ځینې داسې اقدامات کړو چې د چین اقتصاد ته سخت زیان ورسوي، خو هغه د امریکا له ډیرو متحدینو سره هم اړیکې خراب کړي او متحده ایالات د ډیرو نړیوالو تړونونو وستو چې په دې کاري د امریکا د نړیوال مشرتابه رول ته تاوان ورسوي. بیا ولسمشر بایدن د متحده ایالاتو د متحدینو سره اړیکې پیاوړې کړې، په ځانګړې توګه په آسیا کې چې بیجنګ ته زیان رسوي.
He does present more traditional
هغه یو دودیز چلند کوي. هغه پر متحدینو ټینګار کوي او ایديولوژیکي ارزښتونه هڅوي. هغه حتی د دیموکراسي په وړاندې د استبدادي نظام په اړه سرمشیز هم ترسره کړ.
د بایدن په حکومت کې د چین سره د ځینې مخالفتونو سره سره اړیکې سمې شوې دي او د دې پرمختګ په چین کې هم هرکلی شوې دي، خو په داسې وخت کې چې عمومي انتخابات راتلونکي دي ځینی اندېښنې موجودې دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکو. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې یو زیات شمیر ځوانان د بیکاری له امله نشو ته مخه کوي او دوی هڅه کوي چې د مسلکی او حرفوي زده کړو له لارې دغه مشکل حل کړي. په ورته وخت کې معتادین د بیا ځلې روږدي کېدو عمده لامل بیکاری بولي چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته شوې ده. محمد ابراهیم مومند په دې اړه رپورټ لري.
بیکاری او په مسلسل ډول د کار نشتون په افغانستان کې په نشئی توکو د میلیونونو معتادینو د روږدي کېدو عمده او ستر لامل بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان جایکا په مرسته په کابل کې 1950 ځوانان له حرفوي زده کړو فارغ شول. دغه شمیر ځوانانو ته د جاپان د نړیوالو همکاریو د سازمان لوري شپږ میاشتنی حرفوي او مسلکي زده کړې ورکول شوې دي. د مسؤلینو په خبره دا مسلکي زده کړې په 15 بیلابیلو څانګو، خیاطي، په تعمیراتو کې د نل غځونې، برېښنا، فلزکاري او د کمپیوټر په برخه کې ورکول شوې دي.
حکومت نه مونږ دا توقع ده، دا هیله ده چې مونږ ته زمينه د کار برابر کړي او کارونه هوس، یعنی ټول خلک شکایت کوي چې کارونه نشته. الحمدلله مونږ چې دغه کار یا د هرپس دکړه اوس مونږ کولای شو چې یو دکان خلاص کو، یو خپل یو چې وکړو، خو سرمایه نشته. او دا مهمه ده چې ورنه چې دوی نه چې دوی د یو زمينه را ته برابر کړي چې مونږ آینده د لپاره چې خپل ځان او خپل کورنۍ، خپل ټولنې د لپاره، خپل ولس د لپاره د خدمت وکړو، چې دا کوم مسلک مجد کړي، کوم حرفه مجد کړي، دا چې بي ځای لاړ نشي.
که بیکار اوسېږي یو انډیوال یو بل انډیوال در سره پیدا کیږي، بلا رکیږي، یعنی شو باندې اخته کیږي، هغه نه خده چې او کس زیات کې رزق حلال کوته وسی، او دغه یو ډیر ښه کار ده.
پام دی هل کې طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان امریکا غی سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال د مرکز په ګډون په ټول افغانستان کې د مسلکی او حرفوي زده کړو 250 مرکزونه فعالیت کوي چې څلورو، شپږو او ان زینو رشتو کې تر نه میاشتو پورې ګډونوالو ته روزنه ورکول کیږي، او هر کال لول زرو خنیولې تر شل زرو پورې زران د غلطه مسلکی او حرفوي زده کړې تر لاسه کوي.
یا د برنامه په دوامدار توګه باندې فعال دي، او د کال تقریبا لول زرو نه د شل تر شل زرو پورې ځوانان په یادو مراکزو کې زده کړې تر لاسه کوي او د کار بازار ته وړاندې کیږي.
د مسلونو په خبره په خو به د افغان کوریا، افغان جاپان او افغان هند مرکزونو سره بهرنۍ مرستې کېدلې، خو اوس د غمرسې درې دلې دي، او په خپل د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خپل بودیجې څخه د مراکز تمویلوي. محمد ابراهیم من امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. یو افغان خور او ورور چې د موسیقي هنر زده د دوو کلونو راهیسې اسلام آباد کې د کډوالۍ ژوند تیری، وای په افغانستان کې په سختیو کې ځانونه خپل هیلو ته ورسول، خو د جمهوریت نظام تر لنګېدو وروسته ل خپل واک ژوند نه به برخې شو او جلا وطنۍ ته مخه کړه. زموږ همکار مسکا صافی ورسره لیدلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د کډوالۍ پستړو کې د هنر پاسره د غرور او خور د کابل اوسیدونکو دی، او اوس مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. 22 کلنه صدیقه د مندالا آرت هنرمند ده. هغه په کابل پوهنتون کې د ویترنری محصله و.
هنر مندالا هنر است، یک هنر تزئینی است که زیاتر در کشور چین، هند و کشور ایران مرسوم است، و خوشبختانه در کشور ما بعض هنرمندایی داریم که مندالا کار میکنن و میشه که یکشان ما باشم که این هنر را به پیش گرفتیم. بعد از تلاش ها و کوشش های زیادی تانستم با موفقانه سپری کردن کنکور وارد دانشگاه کابل شوم، و بسیار زیاد به رشته ام علاقه مند بودم و همیشه فکر میکردم که دکتر موفقی خواهند آینده شد. غافل از اینکه آینده در کار نیست و رژیم تغییر میکنه و همه آرزوها و همه تلاش های ما به خاک یکسان میشه. نه تنها ما بلکه تمام دختر خانم هایی که در افغانستان هستند، حق انسانی و حق اولیشان که حق تحصیل و حق درس است و حق کار کردن در بیرون از خانه است، این حق ازشان بسیار به نحوی زشتی گرفته شدن. و همچنان در رشته هنر بعد از اینکه رژیم تبدیل شد، دختر خانم هایی را دیدم که خیلی مایوس شدن و ناامید شدن و فکر نمی کنم که دوباره او روحیه و امیدی که قبلا داشتن دیگه بدست بیارن.
صدیقې د کډوالۍ دوه کلونو کې یوازې د استادې یو دند ترلاسه کړې وای راتلونکي یې نامعلوم دی.
الان در پاکستان هم عضویت یک شبکه رضاکارانه را دارم و همچنان کارهای هنری خود در اینجا کوشش میکنم که ادامه بتم و در کنار از او در یک کورس و مهاجرین به اطفال مهاجرین تدریس میکنم زبان انگلیسی را.
د صدیقه مور وای اولادونه یه په سختیو که لوی کرا خو کلا چه یه جوان خشو کجوالی ور په برخشوه.
پدر یا فوت کرد دیگه به خاطر سختی اولادا رو کلان کردم، زحمت کشیدم، خودمون در خانه مردم کار میکردم، در سختی دیگه پدرش فوت کرد یا خیلی خرد بود. طالب آمد دیگه نتونستم، کلی چیز از بین رفت. اولادای من هنرمند بود دیگه، رسام بود، دختر من پنتون میرفت، کلش از بین رفت دیگه طالب آمد.
د صدیقې ورور یاسر هم د انزورګری تر څنګ یو تکړه ګیټار غږون کې دی.
مدت دو سال میشه که فعلا د پاکستان مهاجر هستیم و خاطراتی که از کابل یادم میاد واقعا دل ما میشکنه، و خاطر از اینکه کل کارهای ما صفر شد وقتی که تازه کابل سقوط کرد فکر میکردیم که اصلا دیگه هیچ کسی نیست. به سختی تونسته بودم تمام چیزایی که داشتم رو به دست بیارم.
د 2021 کال رئیس گنش میر افغان کډوال او اسلام آباد ته مخه کړی چې پکې د صدیقې او یاسر په څیر با استعداد ځوانان هم دي، کوم چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې آزاد سانشي اخیستلې. مسکا ساپای، امریکا غږ، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په داسې حال کې چې د مارچ پر شپږمه د اوکراین جمهور رئیس اولودومیر زیلنسکی او د یونان صدر اعظم کاریکیس میټوتاکس د اوډیسا په ښار کې د هغو اپارتمانونو له لیدنې نه فارغېدل چې د روسانو د یوه برید له امله پکې 12 کسان وژل شوي وو. د روسیې یو بل توغندی له دواړو مشرانو نه د 200 میټرو په فاصله کې ولګېده. په دغه برید کې هم 15 تنه نور یوکرانیان وژل شو. په ملګرو ملتونو کې د ځانګړو سیاسي چارو لپاره د متحده ایالاتو متبادل سفیر رابرټ وډ ویل چې د اوډیسې په ښار د روسي ځواکونو بریدونو دا تریخ حقیقت جوت کړ چې روسیا هر ورځ څرنګه د یوکران د ولس په خلاف او پر زیربناو باندې تبا کوونکي بریدونه سرته رسوي. رابرټ وډ ویل موږ باید دا خبر هیره نکړو وروسته له هغې چې روسیې د تور سمندرګي په لاره د غله دانو د صادراتو ابتکار یا نوښت وزنډو او د خوراکي موادو له بابته ځینې تر ټولو زیات بې اثرې هیوادونه د یوکران له غنمو نه بې برخې کړل، کرملن په دې هم قناعت ونه کړ. د اوډیسې پر بندرونو او د غنمو د ذخیره کولو پر زیربناو باندې بریدونه پیل کړل. سفیر رابرټ وډ زیاته کړه نه یوازې دا چې دا بریدونه بې رحمانه وو، په پوځي ډګر کې د یوکرین په ماتولو کې له ناکامۍ وروسته دغه هیواد د اقتصادي زیربناو او انفراستراکچر د نابوده کولو د کمپاین برخه وه. په هغو بریدونو کې روسیې له 300,000 ټن نه زیات غنم تباه کړل او د غله دانو د ذخیره کولو حیاتي زیربناوې هم ړنګې کړې، خو یوکرین ورته له استقامت او نوښت نه په کار اخستلو ځواب ورکړ. داسې یو بشري دهلیز یې پرانیسته چې بیرته بهرنۍ نړۍ ته د غله دانې د صادراتو حجم دومره لوړ شو چې پر هغه هیواد باندې د روسیې د بشپړ یرغل له پیل کېدو وروسته نه ولیدل شوی. سفیر رابرټ وډ ویل نه یوازې دا چې روسیا پر خوراکي زیربناو بریدونه کوي، د انرژي پر زیربناو هم کوي او کرملن له هرې موقع نه په استفاده د جنگ د سختولو لار غوره کوي. تل خپله توره راوباسي او له اټومي وسلې نه د کار اخستلو ګواښونه کوي او بې له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو خیال وساتي په پوره بې پروایي له شمالي کوریا نه بالستیکي توغندي او د جنگ نور لوازم او مهمات هم تر لاسه کړي. سفیر رابرټ وډ ویل چې متحده ایالات با له اوکران سره همغه سي ولاړی او د باسخواس او پښتنې غښتنه بکی. نو موډ ویل چې مخ پر وړاندې حرکت لپاره یو روخانه او سرګند لارا موجود ده، او هغه دا ده چې روسیا باید د اوکران پر خلاف خپل ټول بریدونه بند کړي او په سمدستي توګه دي په بشپړ ډول د اوکران له سرحدونو چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي دي ووځي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.